د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړي مشي دا د وائس آف امریکا دیو دا نن د خالی شنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زنه سرلا خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د جمعې په ورځ اسلامباد کې د افغانستان ناظم الامور راغوښتلې او ورته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرله پسې سرحدي خطو په اړه احتجاج کړی او د دې غندنې کړي. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي د سپریم کورټ قاضیان دی وایي علي وزیر په جیل کې روا ساتلی شوی او کناروا. او اروپایي ټولنه وایي په روان جمعې کې د میلیونونو افغانانو ژوند بشري مرستو پورې تړلی دی. سرټکی تاسو واورېدلو. زو د خبرونو تفصیل ته پاکستان د جمعې په ورځ د دسمبر پر 14 د طالبانو یو جګپوړی استازی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرله پسې سرحدي نښتو پاړوند احضار کړ. هغه نښت دی چې لږ تر لږه 6 کسان پکې وژل شوي او تر 10 زیات پکې ټپیان شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې افغانستان کې میشتې افراطي ډلې د پاکستان په خاوره کې دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بې دلیله سرحدي خطې سخت غندلې دي چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي. د دې اعلامیه په دوام کې راغلی چې پاکستان لا هم له افغانستان سره د ورورولۍ اړیکو ساتلو ته ژمن دی. د دې هدف لپاره د پاکستان او افغانستان په پوله کې سوله اړینه ده. سرګند دیوی یو ورځ وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت ویان د سرحدي خطو په تړاو ویلی وو له بده مرغه نن یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو په سپین بولدک توغندي وتوغول او د جګړې د رامنځته کېدو لامل شول. ویلی وو اسلامي امارت هڅه کوي چې د ستونزې د حل لپاره معقوله لاره ومومي. منفي کړنې او د جګړې لپاره بهانې جوړول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. او په یو بل خبر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي د سپریم کورټ قاضیان دی وایي علي وزیر په جیل کې روا ساتلی شوی او کناروا. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جمعې په ورځ په 14 دسمبر د علي وزیر د خوشي کولو لپاره د هیواد د نورو برخو په څیر په اسلام آباد او د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې دي او د هغه د خلاصون کلکه غوښتنه یې کړې ده. د ګوند مشر محمود خان اچکزی په کوټه ښار کې د احتجاجي مظاهره رهبری کوله چې په زرګونو کسانو پکې ګډون کړی وو او د خار پر بیلابیلو سړکونو لارین وکړ. دوی په لوړ आवाज داسې شارونه ورکول د قومي اسمبلی غړی علي وزیر خوشې کړی. د علي وزیر خلاف مقدمه د ختم شي. مونږ په پښتونخوا وطن کې امن غواړو. خغلی اچکزی ورسته د خار پر باچا خان چوک احتجاجي غونډې ته پر وینا کې د پیپلز ګوند مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام په ائتلافي حکومت نیوکه وکړه چې وایي دوی د جمهوریت د پلوي دعوی کوي خو په سند کې راو انور چې ور باندې د 300 کسانو د قتل تور د آزاد ګرځي مګر علي وزیر په زندان کې دی. یار دیوی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې نیولې شو او بیا له غزای کراچۍ ته لیږل شو. په هغه تور دی چې د پښتون ژغورني غورځنګ په جلسو کې د ریاستی ادارو خلاف خبرې کړې دي او خلک یې د پاکستان پر ضد پارولې دي خو د هغه وکیل دا تورونه رد کړي. او افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو په اړه د اندېښنو سره هممهاله اروپایي ټولنه وایي چې د ژمي موسم پر رارسېدو سره په دغه هیواد کې میلیونونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه ټولنې د مدني ساتنې او بشري مرستو څانګې د زیارت یا پنجشنبه د ورځې ناوخته د دسمبر پر 15 په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو د 14 حاکمیت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته دا هیواد د سخت بشري بحران سره مخ دی او همدا اوس پر روان جمعې کې د ډیرو افغانانو ژوند د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو پورې تړلې دی. اروپایي ټولنې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحط په درشل کې ولاړ دي. په دې اعلامیه کې ویلي شوي چې په افغانستان کې بے ساری ډول د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او هم ډیر شمیر بزګران د وچکالۍ له امله د ډیرو ستونزو سره مخ شوې دي. د اروپایي ټولنې د مدني ساتنې او بشري مرستو څانګې د معلوماتو له مخې دغه ټولنې د 2020 میلادي کال څخه راهیسې افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره 6 میلیونه یورو مرسته کړې ده.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان خارجه دفتر د جمعې په ورځ استانبول کې د افغانستان ناظم الامور راوغوښتو او ورته د چمن سپین بولدک سیمه کې د افغان طالبانو د عسکرو لخوا د ډزو د وروستیو پیښو په اړه سخت احتجاج جوړاندې کړ او د دې غندنې وکړه. څېړونکي وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده او وخت راغلی چې پاکستان د افغانستان حوالے سره خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي. د دوی وینا ده دواړو خواو ته خپل مسلې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د افغانستان ناظم الامور راوغوښتو او ورته د چمن سپین بولدک په سیمه کې د افغان طالبانو عسکرو لخوا د ډزو د وروستیو پیښو په اړه سخت احتجاج وړاندې کړو او د دې غندنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د افغان طالبانو استازي بللې او تر دې وړاندې د تیر اتوار یا یکشنبه په ورځ د سرحدي انخطو له امله لږ تر لږه 8 پاکستانی وګړي وژل کېدو او ګڼو نورو ټپیان کې دو پاړه صرف یو بیان خپور کړی وو. د خارجه دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملکی وګړو ساتنه د دواړو خواو ذمہواری ده او د دې پیښو بیا رامنځته کېدو مخه باید ونیول شي. په دې برخه کې د تاسیس شوي بنسټیز میکانیزم یا طریقې کار کارولو باندې موافقه وشوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی پاکستان د افغانستان سره ورورولۍ اړیکو ساتلو ته ژمن دی او په پاک افغان پولې باندې سوله دې لپاره اړینه ده. د بارانو چارو وزارت دغه سرګندونې یو ورځ وروسته لاغه وکړي چې په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله د امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلواله انخطو شوه چې لږ تر لږه یو تن مړ او 15 نور ټپیان شول. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ټویټر د لارې ویلي چې ډزې لومړی پاکستانی ځواکونو شروع کړي وي او باید دا مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. سیړونکي وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده او وخت راغلی چې پاکستان د افغانستان په حواله سره خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي او یو واضح پالیسی خپل کړي. یو ای ډیو سره خبرو کې په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان اویل
د ټولو حالاتو کې ښکاری داسي چې پاکستان په کار غاړه کې په خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکړي او سوچ پیو کې چې پاکستان په حق کې د منطقې د دې خطې په حق کې او د افغانستان سره خپل اړیکې خو ساتي کړه. هلته هر څوک وي نو د هغې په اړه د پاکستان پالیسی واضح وي او بل د پولیس د مسله چې دغه شوا یا وسلوال شو نو دا مشکلات دي. په کار داده چې په پالیسیا باندې نظر ثانی وشي او دا خبره هم د مذاکراتو د لارې حل کړي شي.
سیړونکي او د پولو دواړو خواو ته اوسیدونکي وایي دواړه ګاونډي هیوادونو ته خپلې مسلې د خبرو اترو د لارې حل کول پکار دي. د پاکستان د سینټ خارجه کمیټې هم د افغانستان په اړه پالیسۍ ته په بیا کتنه ټینګار کړی او غونډې ته د کمیټې مشر فاروق اچ نایک ویلي مونږ نړۍ کې د افغانستان یا د طالبانو استازي لزانه جوړ کړي، خو د طالبانو حکومت اکثرا هم د پاکستان پر ضد ودرېږي او هیڅ هم په خیال خاطر کې نه راولي. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر مصطفی نواز کوکر د افغانستان په اړه د پاکستانی اسټابلیشمنت په تګلاره نیوکه کړي او ویلي دي دا یو ناورینونکې ناکامي ده، خو زیاته کړي چې اسټابلیشمنت دا خبره منلو کې ډیر شرمنده دي. په خپل یو ټویټ کې مصطفی نواز کوکر ویلي، په کابل یو دوست حکومت هاري کې طالبان پاکستان ته پناه ورکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه وژني او په سرحدي پولو بمباري کوي. اوس موږ څوک ملامت کړو؟ د هند استخباراتي اداره را یا هغه طالبان چې پراتګ مونږ خوشاله نمانځلی؟ الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع مومند پولیس وایي چې په مومندو کې په یو چک پوسټ برید کې یو پولیس عسکر وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. څېړونکي وایي د طالبانو سره د ډزبندۍ ختمېدو وروسته په قبایلی ضلعو کې بریدونه سیوا شوي دي. په دې اړه باندې نور حال درته د سیمې څخه د ډیوه خبریال ارشد مومند وړاندې کوي.
د مومند ضلع د پولیسو مشر سجاد احمد صاحبزاده ډیوه ته وویل، برید د زیارت په ورځ ماښام نه وخته د تحصیل پنډیالې د ویزو په سیمه کې شوی دی. نوموړي وویل جوبل شوی پولیس اهلکار د خطرې نه بهر دی.
مقابلې چې کوم هغه چې کوم غټ نقصان د پر راغلی کنه نو هغه نقصان کې هیڅ کامیاب نشي.
د نوړاندې هم په 14 دسمبر په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په غاړي ځانمرګي بریج شوو چې په کې د امنیتي ادارو د عسکرو ترڅنګ عام خلک وجل شوي او جوبل شوي. دغه سه د دسمبر په 14 منېټه په نوخار ضلع کې د پولیسو غاړه په نخښه کړې شو چې پکې درې پولیس اهلکار وجل شوي. د دې بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وي. ټي ټي پی خبريالانو سره شریک کړي یو تازه بیان کې ویلي، د دسمبر په اولنو لسورزو کې په خیبر پختونخوا کې یو شت بریدونه کړي چې زیاتره پکې پولیس او د پوز اهلکار په نخښه کړې شوې دي. د خیبر پختونخوا پولیسو پرستو کې ویلي، روان کال نږدې 115 پولیس اهلکار په هدفي بریدونو او بمی چودنو کې وجل شوي دي. سیړونکو خبريال په خرکا کا خیل دی وته ویل، په 8 نومبر د ټي ټي پی لخوا د دزبندۍ ختمولو اعلان شوی او دا غیر رستو په عسکري ځواکونو باندې په بریدونو کې زیاتواله راغلې ده.
او په وخت د تحریک طالبان پاکستان د اړخه د بیا د عملیات پیل کېدو اوازه شوه ده، او مونږ ګورو چې په خیبر پختونخوا کې او په چې کوم زمشوده ضلع دي پاره کې یو ځل بیا بدامنه سر اوچت کړی دی.
په 8 دسمبر د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سفر کړو او ویلو په سیمه کې ریاستي عملداري د قبایلی سیمې د خلکو او امنیتي اهلکارو په نه هېریدونکې قربانیو په ذکر شوې ده او د تلپاتې امن پورې به د ترهګرې ضد جګړه دوام لري. د پوز مشر ویلو چاته به هم اجازه ورنه کړي چې امن خراب کړي او د ترهګرې ضد لستر وړنې ګډې وډې کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او د قامي اسمبلی د غړي علي وزیر د بند پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له لوري د کوټې په ګډون د ملک په نورو سیمو او خارونو کې هم احتجاجي لاریونونه او غونډې شوې. پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او فعالانو هم په ګڼ شمېر پکې ګډون کړی وو. د جمعې په ورځ د کوټې پر باچا خان چوک د احتجاج غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په خپل وینا کې وویل، حکومت د علي وزیر زر تر زر خلاص کړي. وایي د 400 بې ګناه انسانانو قاتل راونور آزاد ګرځي، خو علي وزیر په بند کې پروت دی. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د کوټې څخه د ډیوه خبريال حفیظ الله ستوره شیرانی وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکش او د قامي اسمبلی د غړی علي وزیر د بند پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري د کوټي په ګډون د ملک په نورو سیمو او ښارونو کې هم احتجاجي لاریونونه او غونډې وسوي. په دې احتجاجي لاریونونو او غونډو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او فعالانو هم په ګڼ شمېر ګډون درلود. د جمعې په ورځ د کوټي پر باچا خان چوک احتجاجي غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل حکومت دې علي وزیر زر تر زر اخلاص کړي. وای د څلور سوو بې ګناه انسانانو قاتل راو انوار آزاد ګرځي خو علي وزیر په بند کې پروت دی.
پر کراچی کی دغه قاتل پولیس افسر ستاسو جانو رها کړ. دشتګردي عدالتونه کې ضمانتونه ورکړل. الهي کې بیا ریټایر شو. ولې راځي وزیر باندې ته پر دغه غږ نه لري په خپل حکومت غږ نه کوي؟ امیر باندې وکړي دا دغه خاص وکړي. جمال مو خیر ته وایاست یا ولې اتر غلاته سو موټو اکشن دی واخ.
علي وزیر له کال 2000 راهیسی د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي پر هغه د پاکستان په بیلابیلو شارونو کې مقدمه درج دي. په دې مقدمو کې پر هغه دا تورونه دي چې د پی ټی ایم په جلسو کې د پاکستان د پوځ او ادارو پر ضد وینا وکړې دي. خو پی ټی ایم وایي چې هغه د پښتنو د ژوند او امن خبره کړي ځکه بند ساتل کیږي. محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل چې د جنو ناسمو پالیسیو له امله په پښتون وطن کې ناامني روانه ده. وایي د همدې ناروا پالیسیو له امله په پاکستان ماتسو. خو په خبره یې چې د ناانصافیو او ناسمو پالیسیو دغه لار لانه د پریښول سوي. اڅکزي پر وزیرستان د پاکستانی ځواکونو له لوري سوي بیلابیلو اپریشنونو په یادولو سره وویل چې هلته پاکستانی ځواکونو اپریشنونه وکړل نو په زیات شمیر کې خلک پکې مړه سول او پر لویه کچه د خلکو کورونه وران سول. نو هلته تحریک طالبان پاکستان جوړ کړل سو.
نن پاکستان ور اخستی دی. نن پاکستان کې وای چی چی پی ده. ٹی ٹی پی سے بلا دا ٹی ٹی پی استاد حق بدماشیو پر نتیجہ کی جوڑ اس والا ستا پر وزیرستان حملہ وکڑا تا روغ مسعود چکر چکر کر تا روغ وزیر چکر چکر کر تا دوتانے چکر چکر کر تا سلیمان خیل پر مخوا واپس دی سو کی خلق پراغ کر توبہ وکار دا ٹی ٹی پی بنمزا توبہ وکار دا تا پر خپلو کرو توبہ وکار دا ٹی ٹی پی پر خپلو کرو توبہ وکار دا تا دغه کاسه لاس کاسه پنځلس کاسه مسعود بوغ یا غان بو تا د مسعود کورونا تا د مسعود کلاګانی په جهازو وشته په جهازو دی په باره پروکه او په زرګونو خلک یو مړ کړل.
د اڅکزي په خبره پښتانه د خپل نازولو پور په یو قیمت هم نه پریږدي او بدل اخلي. په کال 2016 کې د دسمبر پر 14 د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وجلسه وز د کولکو د پېښې په اړه اڅکزي وویل چې د پښتنو وینه دي څوک ارزانه بولي او نه به پوره. دغه په خبره فرد ګوند قبیله کام یو ملک لبل ملک سره یا پوځ چې په هر نامه او هر ډول ترهګری کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې په ډاګه مخالفت کوي. د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر چمن او بولدکت اوسنۍ نشته اړوند خبرو کې اڅکزي وویل هر وخت دا د جنگونو قصې نور نه چلیږي. وای د دواړو ملکونو ترمن کاروبار زیاتول او د خلکو تلل راتللو سره به ستونزې حل کیږي. هغه پر کابل لواکمن افغان طالب چارواکو څخه وغوښتل د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د جرګي او مرکې تیاری وکړي چې په هغه کې کرزای اشرف غنی د شمال افغانان او طالبان هم وي او اخیرنۍ مقصد یې د افغانستان بیرغ ازادي او استقلال وي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
وایس اف امریکا ډیوا ده. د آرمی پبلک سکول خونړې پیخي اته کاله پوره کېدو باندې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ پر ضد حکومتي عملیات جاری ساتلو او د دې منطقي انجام ته رسولو پخلی کړی دی. خو څېړونکي د وزیر اعظم دغه بیان رسمي بولي او د ترهګرۍ پر ضد ناست او تیر حکومتونو داوو باندې بې باوري ښایي. د ترهګرۍ د مخنیوي پر ضد حکومتي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی ډیوا ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد قامی تګلاره ناکامه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبريال پیرولای چا وړاندې کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلی د آرمی پبلک سکول پیخه د نړۍ لپاره یادګیرنه ده چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد څومره لوی قربانۍ ورکړې دي. د شهباز شریف سیاسي حریف د تحریک انصاف ګوند په حمایت منتخب صدر عارف علوی هم خپل نننی ورځ پیغام کې ویلي ټول قوم د ترهګرۍ په ضد یو موټی دی. دسمبر میاشت کال 2014 کې د ای پی ایس د پیخې وروسته د هغې وخت پارلمان د فوزي او سیاسي قیادت د رضامندۍ وروسته شل نکاتي تګلاري یا نیشنل اکشن پلان منظوري ورکړې وه چې تر مخه د ترهګرۍ سنگینه واقعیاتو کې ککړ ملزمانو په ضد د قضیو چلولو لپاره د فوزي عدالتونو د جوړولو پریکړه هم شوې وه. خو دغه تګلاره جوړولو او بیا د دې عملي کولو کې تر ټولو مهم کردار لرونکي حکومتي ادارې نکتا پخوانی مشر احسان غنی وایي یو وزیر اعظم هم د دې په عملي کولو کې سنجیدګي نه ده ښودلې.
میٹنگ حکومت مسلم لیگ حکومت ہو کا پی ٹی آئی حکومت ہو اس کا کیا مسلم لیگ حکومت دے.
سمودر واندی د کورانو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ کې د نکټا د کردار په اړه شوې غونډه کې د یاد ادارې د فعال کېدو پریکړه شوې ده او ویل کېږي چې دا د نکټا په اړه دوه کاله پس کوم غونډه شوې وه. د سیاسي حکومتونو سره فوزي قیادت هم وخت په وخت د پاکستان قبایلي ضلعو او د علیګړي ښار بلوچستان کې د ترهګر شبکو د خاتمې دعوه کوي. خو څېړونکي په دغه حکومتي دعوه باندې پوښتنې راپورته کوي او په دې اړه وتلې خبریال او څېړونکي امتیاز عالم صدا سوایي دغه حکومتي دعوه په پرتله حقیقت دا دی چې دا وخت هم پاکستان هڅه کوي چې د ای پی ایس او پاکستان کې د نور لوی ترهګر واقعاتو ذمهوار لا قانون ټي ټي پي سره مذاکرات وکړي. امتیاز عالم زیاته کړه د نیشنل اکشن پلان د لاندې د بلوچستان د شخړې سیاسي حل روښکلو ژمنه هم لا تر دې دمه نه ده عملي شوې. امتیاز عالم په نظر کې د پاکستان ریاست نیشنل اکشن پلان عملي کولو کې په بشپړه توګه ناکامه شوې ده. خو د نکټا پخوانی مشر احسان غنی د کامی تګلارې د لاندې قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې ورګړېدل او 10 کروڑ غیر قانوني موبایل سیمونو تړل د تګلارې لوی لاسته راوړنې بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت او د کینیډا د کپنی ترمنز د پاکستان تر ټولو لوی د سرو زرو او کاپرو د کان معاهده یا تړون د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوه. حکومت دا لوی لاسته راوړنه بولي خو سیاسي ګوندونه پرې نیوکی کوي. په دې اړه نور تفصیل د بلوچستان څخه د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت له لوري د پنځشنبه په ورځ د کینیډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او د کاپرو د ماین معاهده یا تړون لاسلیک کړی. پر معاهده له لاسلیک سره سم د بیرک ګولډ کمپنۍ پر ریکارډک پروژه کار پیل کولو اختیار ترلاسه کړی. ریکارډک کمپنۍ ویلي چې تر 2023 کال پورې به په بشپړه توګه له ریکارډک څخه ګټه اخلي او په لومړي پړاو کې به تر 4000 ټنه پورې سره زر او پر ترلاسه کوي. د معاهدې له لاسلیک پس د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکیلی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د خوشحالۍ زیری دی چې د ریکارډک معاهده لاسلیک سوه. دا د بلوچستان لپاره ستره کامیابي ده. د بلوچستان حکومت د یو سرکاري خبر په جاري کولو سره د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی او ویلي چې دا یو تاریخي لاسته راوړنه ده. په خبر کې لیکل شوی دا د پاکستان په تاریخ کې د بهرنۍ سرمایه‌کاري تر ټولو لویه معامله ده. دا د 8 ارب ډالرو سرمایه‌کاري پروژه ده. د حکومتي چارواکو په وینا د دغه تړون له لاسلیک سره سم د نړیوالې محکمې له لوري پر پاکستان له اوله لګول سوي $6.5 ارب جرمانه هم ختمه سوې ده، ولې چې اوس له کمپنۍ سره روغه جوړه وسوه. پر یاد تړون باندې د بلوچستان ملتپالو ګوندونو او جمعیت علما اسلام پاکستان له لوري سختې نیوکې کېږي او ویل کېږي چې دا د بلوچستان پر حق ډاکه او د صوبو په اختیار کې لاسوهنه ده. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی منګل ګوند مشر سردار اختر منګل چې دا وخت په مرکزي حکومت کې وزارتونه هم لري ویلي که د ریکورډک د قانون په اړه یې اتحادي حکومتي ګوندونو ملګرتیا ونه کړي او د بلوچستان د ګوندونو خوښه پکې شامل نه کړي، دوی به له مرکزي حکومت څخه د وتلو لار خپله کړي. د بی این پی او جمعیت علما اسلام ګوند تر څنګ په مرکز کې د حکومت ملګري عوامي نیشنل ګوند، نیشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او بلوچستان نیشنل پارټۍ عوامي هم د بهرنۍ سرمایه‌کارۍ د تحفظ او د ریکورډک د ټیکسونو اختیار و مرکز ته د ورکولو منظور سوی قراردادونه د بلوچستان د خلکو د حقوقو او د اطلسم ترمیم خلاف قانون بولی. د بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری وډی وته وویل
بلوچستان کې کم انسرجنسی دی یا په بلوچستان باندې کم بد امنی دی یا په بلوچستان باندې کم حساسی نیرونی دی، د دې بنیادی بیسز امدغه دی چې دلته د بلوچستان د چدی د دی وساحل باندې ساحل باندې همیشه دلتا وفاق خپل چدی بلادستی تور شیان خپل په کنټرول کې دا راخستل سوی دی.
د یادو ګوندونو د احتجاج او تورونو په اړه د پاکستان د قانون مرکزی وزیر نذیر تارړ ویلي چې په دې وروستیو کې چې د ریکورډک کوم قوانین له ایالتي او قومي اسمبلی څخه منظور کړل سوي، یوازې موخه یې دا ده چې د ریکورډک تړون ته قانوني خوندیتوب ورکړي او بهرني سرمایه کاران وهڅول سي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. وایي ګټه به او بلوچستان او ټول پاکستان ته وي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیزنجو د مرکزی حکومتي چارواکو دعوه ده چې په نوي تړون کې د بلوچستان برخه له 10% څخه 25% ته رسیدلی او چې ټیکسونه هم پکې واچول سي و بلوچستان ته به ټول 10% برخه ملاویږي. او حکومتي چارواکي یو اندازه لګوي چې له دې سره به په راروانو 5 کالو کې د بلوچستان کلنۍ ګټه $2 ارب ته ورسیږي. خو خبریال او شنونکی جلال نورزی وایي چې شایي هغه ګټه یو بلوچستان ته ونه رسي د کومو چې حکومت دعوی کوي.
صبح به چندانی ګټه یو نسی د دې معاهدې سره، دا ګټه به فاکتور رسیږي یا به ځینې ډلو ته رسیږي ځینې خلکو ته رسیږي.
ریکورډک د ایران او افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان د تر ټولو لوی صوبې بلوچستان د بلوڅو په سیمه چاغیز لکه پروت د سرو زرو او کاپرو زیرمه ده چې د پاکستان تر ټولو لوی او د نړۍ په غټو زیرمو کې شمیرل کیږي. حفیظ الله ستوری، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوې ده چې تاسو ته اداریا وړاندې کو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ډیوه همکار مختار خلیل.
د فلپاین او د امریکې ترمنځ د اتحاد بنیاد په جوړو تاریخي، اقتصادي او ثقافتي تعلقاتو باندې دی او دواړه ملکونه بهشکه چې د شریکو جمهوریت اقدارو خاوندان دي. د امریکې د زنانا نائب صدر کملا هیرس د فلپاین اوسنۍ دورې د دې تعلقاتو د اهمیت په خلې کړې ده. دې دورې نه دواړو ملکونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په مختلفو مسلو خپلو کې ورسپزیاتي فراخیدونکي ملګرتیا باندې خبرې اترې وکړي، چې پکې د صفا توانایي د مقصد د وړاندې بوتلو، معیاري تعلیم ته د زیاتې رسایي ممکن کولو، د امنیت او د دفاع په مدونو کې د شریکې فکرمندۍ او د سمندرونو د ازادۍ مرستې کولو مسالې شامل دي. نائب صدر په 28 نومبر منیلا کې د فلپاین صدر فرډیناند مارکوس سره ملاقات وکړو او په نوو منسوبې ورسره خبرې اترې وکړي. دې پسې په بل ورځ نائب صدر کملا هیرس د سویلي چین د سمندر په غاړه د فلپاین د پالاوان صوبې پورټو پرنسسا نومي مقام ته لاړه. دې دغلته د فلپاین د سرحدي محافظانو په یو سمندري جهاز کې د خپلو تاثراتو د بیانولو په موقع فلپاین سره د ملګرتیا د نورو مدونو اعلان وکړو. په دې کې د فلپاین د جهادرانه قانون نافذ کوونکو ادارو ته د امریکې لخوا د نورو رقمونو ورکولو اعلان هم شامل و چې دا شان دغه ادارې پی د هغې غیر قانونه مچیماری مخه اونیسي، کومه چې د ساحلي نظام او د معیشتونو د پاره نیغ په نیغه خطره ده. میرمن کملا هیرس په دغه موقع دا هم وی چې امریکای فلپاین او د سیمې نورو ملکونو ته د دوی د علاقائي سمندرونو د نور زیات او صحیح تصویر ښکارا کولو د پاره خپل کوششونه تند کړي دي. روانه میاشت کې به د امریکای یو ملګری تنظیم یو نوی خلایي سیاره فضا ته لیږي چې دا شان د هند بحر القائل د سمندر د اهمو لارو په باب لا د خلانه تیار کړی شوي تصویرونه او معلومات ملګرو ملکونو ته ورکړي شي چې د سمندري جهازرانه په باب د دوی معلومات نور زیات شي او دوی د خپلې مچماره د سند په خړول تحفظ کولی شي، د راتلونکو قدرتی آفتونو په وخت تابعیا کولی شي او چې د غیر قانونو سرګرمو ورته خپ وخت معلومات کیږي. نائب صدر د فلپاین د ساحلی محافظانو ستاینه وکړه څوک چې د قانون په بنیاد د جوړ نړیوال نظام د حفاظت د پاره په لومړي صف کې ویښ بیدار ولاړ دي. دی د چین لخوا د فلپاین خلاف کیدونکو انتقامی اقدامات هم په ګوته کړل، ځکه چې چین د چین په سویلي سمندر کې د جهاز رانه